السلام علیکم. په افغانستان کې د ماسپخین دوه بجې شوې. د ازادۍ راډیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه دا زما حق د خبرونې ته ځانګړې شوې چې پرون په ژوندۍ بڼه خپره شوې. نن تاسو تکرار اورئ، خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې د همدې اونۍ په ترڅ کې په افغانستان او پاکستان کې د پولیو یا د ماشومانو د ګزن شپږ پېښې ثبت شوې. دغه سازمان پرون دوشنبه ناوخته په یوه اعلامیه کې ویلي چې دوه پېښې د کندهار په میوند او غورک ولسوالیو، یوه د هلمند په نهر سراج ولسوالۍ او درې نورې په پاکستان کې ثبت شوې. د پاکستان د ګزن پېښې د بلوچستان په پشین، د سند په حیدرآباد او د خیبر پښتونخوا په کوهاټ کې رامنځته شوې. د روان 2023 کال له پیل راهیسې په افغانستان او پاکستان کې د پولیو د پېښو شمېر شپږ څلوېښتو ته رسېدلی دی چې دوه ویشتې په افغانستان او پاتې څلورویشتې پاکستان کې رامنځته شوي. پولیو یا ګزن یوه وژونکې ویروسي ناروغي ده چې د ماشومانو د فلجېدو او مرګ لامل کېږي او د مخنیوي یوازینۍ لاره یې واکسین دی. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو تازه په افغانستان کې د پولیو واکسین د کور په کور تطبیق مخه نیولې او ویلي دي چې د جوماتونو له لارې دې دغه واکسین پلی شي. د پاکستان یوې محکمې پرون په ضمانت له زندانه د پخواني صدر اعظم عمران خان او د هغه د میرمنې بشرا بیبي د خوشي کولو غوښتنه رد کړه. دا خبره د خان مدافع وکیل رسنیو ته وکړه. دا د پاکستان پر پخواني صدر اعظم یو بل گزار دی چې په ګڼو تورونو له یو کال راهیسې په زندان کې دی. عمران خان له 2022 کال راهیسې چې د پاکستان په پارلمان کې د نه باور رایه ترلاسه کړې په 150 خزیو کې محکوم شو. په هغه وخت کې په پارلمان کې د عمران خان ډیرو متحدانو له هغه مخ وګرځاوه. هغه د پاکستان پوځ او خپل اصلي سیال اوسنی صدر اعظم شهباز شریف تورنوي چې د امریکا د یوې دسیسې په اساس یې د حکومت مات کړ. دا ادعا بیا شریف او امریکا دواړو رد کړې. د لبنان صدر اعظم نجیب میقاتی وایي هیواد د خپل تاریخ له تر ټولو خطرناک پړاو سره مخامخ دی. د فرانس پریس خبري اژانس په وینا میقاتی دغه څرګندونې نن سه شنبه د ملګرو ملتونو له استازو سره په یو غونډه کې کړې دي. د لبنان صدر اعظم ویلي ملګري ملتونه باید سملاسي د اسرایلي پوځیانو د هوایي بریدونو له ویرې د 1 میلیون بې ځایه شویو کسانو لاسنیوي ته ور ودانګي. خبر کې که څه هم لبنان ته د ورپېښ خطر نور جزئیات نشته، خو دا په داسې حال کې ده چې اسرایلي پوځیان نن سهار وختي د لبنان جنوب ته ننوتل او هلته یې د حزب الله پر اهدافو ځمکني بریدونه پیل کړل. اسرائیل د ځمکني عملیات محدود بللی دي. بل لور ته حزب الله هم ویلي دي چې د اسرائیلو په خاوره کې ځینې پوځي اهداف په توغندیو او توپونو ویشتلي. اسرائیلي پوځ د دوی پر خاوره د حزب الله تازه بریدونه تایید کړي، خو ویلي دي چې مرګ ژوبله نه لري. مارک روټه چې د هالند پخوانی صدر اعظم وو، نن د ناټو د سازمان د نوي مشر په توګه خپل دنده پیلوي. نوموړی به نن په بروکسل کې د ناټو په مرکزي دفتر کې د یو لړ رسمي مراسمو په ترڅ کې د نارویژي سیاستوال یانس سټولټنبرګ ځایناستی شي. سټولټنبرګ له شاوخوا یوې لسیزې راهیسې د نړۍ د دغه تر ټولو لوی پوځي او امنیتي سازمان چې 2 دیرش غړي لري مشري وکړه. مارک روټه داسې مهال د ناټو مشري اخلي چې د اوکراین جګړه چې د 2022 کال په فبروري کې پیل شوې وه لا هم دوام لري او په منځني ختیځ کې کړکیچ پراخ شوی دی. او په متحده عرب اماراتو کې د نجونو د کرکټ نړیوال شلوریز جام ته چمتووالی روان دی. بیلابیلو سپورټي ویبپاڼو نن خبر ورکړی دی چې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د کرکټ شاوخوا 150 لوبغاړي اماراتو ته رسیدلي دي. ټاکل شوی چې د نجونو د کرکټ دغه نهم نړیوال جام د پنجشنبې په ورځ د اکتوبر په 3مه د بنګلاديش او سکاټلند ټیمونو په لوبي سره پیل شي. په دغه جام کې 10 لوبډالې ټولټال 30 لوبې کوي چې د دوبۍ او شارجې په لوبغالو کې ترسره کیږي. د کرکټ مبصرینو ویلي دي چې د اتلولۍ لپاره د استرالیا، هند او سریلانکا پر لوبډالو حساب کیږي. دا تر دې دمه د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه.
دازما حق دی. د ښځو د اساسي بشري حقونو په اړه د ازادي راډیو اونیز خبرونه.
سلامونه. د افغانستان په وخت د شپې 8 بجې دي او تاسو د ازادۍ رادیو لاري د زما حق دی اونیز خبرونه لیدونکي او اوریدونکي سي. زه اوس احمد زیمو په تخنیکی چارو کې را سره زموږ همکار بهروز دلیری همکاري کوي. څه باندې شلي ودونو د افغان خزو او انجونو پر وړاندې د طالبانو لوري د جنسيتي تعویز لامل د عدالت تر نړیوالې محکمه کې شکایت کړی چې د حقوقي اقدامې له ډیری هیوادونو د هرکلی مخامخ او ترڅنګ د هرکلی سبب ګرځېدلی دی. دغه ودونو د سپتمبر په 28 یو ګډې اعلامیې کې پر طالبانو غږ کړی چې سمدستي د افغانستان کې بشري سرغړونې ودروي او دوی د جنسیتي تبعیض د پای ته رسولو لپاره د کاناډا، آسترالیا، جرمني او هالند له نوښته ملاتړ او هرکلی کړی دی. تر دې وړاندې جرمني او آسترالیا، کاناډا، هالند په ویګډې لمی کې ویلي چې دوی به په افغانستان کې د ښځو نجونو له حقونو د سرغړونې په خاطر د عدالت د نړیوالې محکمې له لارې اقدام کړي. دا هغه اقدام دی چې د ډېری ودونو له هرکلي سره مخامخ دي. اوس اساسي پوښتنه دا ده چې آیا دا به د جنسیتي تبعیض لپاره د عدالت پایله وي؟ د ښځو د بشري حقوقو لپاره د دې ودونو ملاتړ به تر کومې کچې وي؟ څنګه ممکن ده چې دغه جنسیتي تبعیض د لمانځه لاړ شي؟ او پر همدغه موضوع به نن په خبرونه کې بحث لرو. خپل مېلمنو سره به پرې خبرې کوو. تاسو هم کولای سئ چې موږ سره اړیکه ونیسئ، خپل نظرات، خپلې پوښتنې موږ سره شریکې کړئ. هغه څه چې په افغانستان کې ممکن ستاسو لورګانې، ستاسو خویندې له تحصیل او خپلو بشري حقوقو څخه وروسته پاتې شوي سي، د هغوی لپاره ستاسو غوښتنه څه کېدلی شي؟ څنګه ممکن کېدلی شي چې هغه لار د مختلف شي چې هغه په افغانستان کې د نجونو د پرمختګ او دغه د زده کړو د بیرته د پیل عمل دی وګرځي؟ ورسره دلته په کوردنن او بهر د دغه نجونو د ملاتړ لپاره آیا کوم روسي ګامونه چې پورته کیږي ستاسو نظر پکې څه ده؟ څنګه کېدلی شي چې رښتیا په افغانستان کې د بشري حقوقو د دفاع په برخه کې د باید دغه کوم موارد چې رامنځته کیږي د ځانت عملی بڼه غوره کړي؟ پر همدغه موضوعات باندې په خبرونه کې سره قدرمن میلمنی وو دی به خپل نظریات او خپل وړاندیزونه ترڅنګ زمونږ پښتون ته ځواب وای. هر یو بنن سره په خبرونه کې ملتي وکړي. اغلی عادله بهرام د خزو د حقوقو فعال، ترڅنګ اوګي امیل لیکوال د خزو حقوقو فعال، او زمونږ بل میلمنه به وی چې مدني فعال ده او د مدني حقوقو په برخه کې دوی خپل دفاع کړی ده. دوی به هم سره خپل ملتي ولر چې اغلی فریده عفیزه. تاسو موږ درنې میلمنې دي چې نن موږ په خبرونه کې موږ سره ملتي وکړو. تاسو کولای شئ درنو اوریدونکو چې په خبرونه کې را سره ګډون وکړي او خپل نظر او خپل پوښتنې موږ سره شریک کړي. زموږ د ټلیفون او د واتس اپ شمیره به هم تاسو سره شریک کړم ترڅو تاسو وکولای چې دغه شمیرو لارې موږ سره په اړیکه کې شئ او خپل پوښتنې او نظریات موږ سره شریک کړي. زموږ تلیفون نمبر دی 00022211240 01. او ترڅنګ په واتس اپ نمبر باندې کولای شئ چې موږ سره پاړی کې کیسې او خپل دغه نظریات موږ سره شریک کړي. 00020023001. دغه شمیرې چې تاسو کولای شئ موږ سره په تماس کې پاتې شئ او خپل نظریات او خپل غوښتنې او ترڅنګ زمونږ هغه کوم موضوع چې ټاکلې ده په نننۍ خبرونه کې موږ سره تاسو خپل هم کاریو کوي او هغه پوښتنې چې لري موږ سره خپل پوښتنې شریکې کړي. نو اوس به ورځو خپل درنو میلمنو ته. موږ سره تر دې دم پورې اغلی اوګي امیل واصله پاتې شوه. زموږ نور میلمنې به هم موږ سره د خبرونو په لړ کې واصلې شي او موږ خپل پوښتنې او خپل دغه کوم نننۍ موضوع چې ټاکلې ده پر دې ورسره بحث دمو ورکړو. اغلی امیل، تاسو ته خراغلاسو مخبرونه ته په خیر اغلی. بحث به دې ځای پیل کړو چې افغانستان کې ښځو سره څومره تعویزي چلند کیږي.
مننه کوم لوړی تاسو سلامونه قدرمنو میلمنو ته چې وروسته به راشي او اوریدونکو ته هیله من یم چې په ننۍ پروګرام کې موږ کولی شو دې دپاره معلومات ورکړو. دا چې دغه تبعیضي چلند څومره په افغانستان کې اوس، دا باید ویم چې طالبان په افغانستان کې د 2021 کال د اګست په میاشت کې چې کله دوی واک ته ورسېدل، یعنی دا دویم ځل واک ته رسېدو وروسته، په پرله پسې ډول په ښځو او نجونو باندې محدودیتونه البته لګولي دي. او طالبانو په دې دوره کې وهر دواره په نجونو د زده کړې او په مؤسساتو کې، په دولتي او نا دولتي مؤسساتو کې د دوی د کار باندې البته بندیزی ولګو. همداسې په لوړو زده کړو کې هم دوی پرې نه ښودل چې خپل تحصیلات ته ادامه ورکړي، منع کړي دي دوی. او همداشان ملګرو ملتونو په ګډون په دولتي او همداسې نا دولتي ادارو کې دوی ته اجازه نه ورکوي. نو طالبان له خوا په پرله پسې ډول د امر بالمعروف قانونونه چې د ابتدا نه دوی راغلي تر ننه پورې سلګونه او بخی پلسکون دوی قوانین دی چی دوی پولیکی مدودیتون لگوی دوی دخوان لگول کی گی پا دامدار دول دا امر بالمعروف نوی قانون چی دی چی طول ورده خبرگون پا داخل و خارج کی وخوده نو د طالبانو د محتسبین لپاره البته دا پلی کیږي او په دې قانون کې د سرغړوونکو لپاره له شفایي خبرداري نیولې ان تر زندان کېدو پورې سزاګانې البته دوی ورته ټاکلې دي. نو په داسې یو حالت کې چې افغانان اوسېږي یعنی نور بشری حقونه هم زیانمن شوي دي او باندې فشارونه دي، خو په نجونو او ښځو باندې دا ډول محدودیتونه په پله پسې ډول ورځ تر بلې دا په خپله جنسیتي تعویز دی چې اوس نړیوالې غواړي نړیوال محکمې ته البته د هاګ محکمې عدالت قضایی محکمه ته دغه شکایت دی درج کړي. البته دغه هیوادونه چې په لومړي سر کې دوی دا غږ پورته کړی دی لکه استرالیا چې تاسو ویلې، کاناډا هیواد، جرمني او هالند، دغه هیوادونه کوشش کوي چې په لومړي سر کې دوی دوه کاره وکړي. لومړی دا چې دغه هیوادونه باید نور هیوادونه هغه هیوادونه چې په آسیا کې دي او ډېری نفوس دي مسلمانان دي دغه هیوادونه سره دې ته وهڅوي چې په دې بهیر کې سره یو ځای شي او دوی هم کله چې دوی په یو لوی پیمانه په لوی تعداد باندې دوی دغه شیخ خپل قضیه او دغه بهیر او دغه جنسیتي تبعیض په محکمه کې دوی درجه یې فکر کوم چې دا په خپله یو تاثیر لري، یو اغیزه لري. په دوهم برخه کې باید هغه ښځې چې په افغانستان کې دي یا بهر دي او په قضایي چارو کې پوهاوی لري، تخصص لري، تجربه لري او سالته اوسېدلې دي د دې پراساس سره، دا هغوی باید یوه لویه برخه د دې قضیې اوسي، هلته حضور ولري او د دوی د پوهې نه، د دوی د وړتیا نه باید هلته د دوی د موضوعګیري نه باید هغوی استفاده وکړي، ځکه چې دوی باندې هغه حالات دوی اوسي ګوري ساسیي چې دلته څه تېرېږي او په خپله افغانانې دي او دوی قضایي پوهه لري په قضا او څارنوالۍ کې. نو دوی ښه کولی شي چې هلته خپل هغه ونډه ترسره کړي او خپل دغه دریز وښي او د دوی په واسطه باید دغه قضیه او دغه شکایت درج شي.
مننه، ډېره زیاته مننه. اغلې بهرام، تاسو ته مخ پرونه کې ښه راغلاست ویم. تاسو نه به دا پوښتنه ولرم چې آیا دا به د جنسیتي تعویض لپاره د عدالت پایله موي، دغه کوم مرکلی یا دغه کوم اقدام چې د دوی هیوادونو له لورې شوی دی رښتیا به هم په افغانستان کې د جنسیتي تعویض لپاره د عدالت پایله شي؟
بیا هم سلامونه او درناوی تاسو ته، قدرمنو میلمنو ته، عامل صاحب ته، فرده جان ته، هم درنګ د رادیو قدرمنو اوریدونکو ته السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. یقینا چې په وروستیو کې یا د حواله تا اخره چې د درې کال اضافه یا درې کالونه وتل، شاهد د ډیرو غونډو یو د ډیرو هلې ځلو، هم د په بهر کې هم په کور دننه هلې ځلې شوې دوته چې باید دا تعویض د بینې یوړل شي او د ښځو حق باید ورکړل شي، یعنې باید هغه پریښودل شي چې کار وکړه، مکتبو ته ولاړ شي، پوهنتونونو ته ولاړ شي او په ځمن کې د یوه حساسي قانون ټغر باید هوا شي چې په هغو کې ټول خپل اتباع، یعنې د افغانستان اتباع، خپل ځان وویني. او په وروستیو کې کومه شکایت چې د جنسیتی تبعیض به اکلا شوی دی. یقینا خدا هغه څه دی چې تر اوسه پورې موږ ته شاید چې د خپل د ښځو فعالیتونه وو د ښځو غږونه وو اکه په بهر کې وو یا په کور دننه وو دا د دې غږ وو چې نن نړیوال دوه ته وهڅول چې نړیوال باید په دوه مسله کې شکایت درج کړي او د دوه مسلې پوښتنه وکړه چې په افغانستان کې ولې دا جنسیتي تبعیض په داسې شدت باندې روان دی او هیڅ تغییر نه کړی چې نو د هر اقدام چې په دوه حق له مثبت ګامونه دي اخیستل کیږي او سل په سله کې به د خپل تاثیرات پوسینی نظام باندې په افغانستان کې ولري.
مننه آغلی افیس، تاسو ته په خبرونه کې په خره غلاس تاسو سره وسوسل شوي دلته که بس تاسو سره مخته وي سم او ادامه ورکم له حقوقي اړخ غواړم چې پر دغه موضوع باندې موږ هم باید بس ولرو. کوم اقدام چې دغه دوی شي ودونو لوري ماتره شوی دی چې پر اس کې استرالیا، جرمني، کاناډا دغه ودونو پاتې شوی دی، له حقوقي اړخ کوم تاسو پرې وغږیږو څنګه ارزول کیږي رښتیم دغه اقدام په اوسنۍ شرایطو کې په دغه اقدام لپاره ارته لیدل کېدی بد دغه سی اقدام د دوه ودن لور ریپورت شي کړه.
سلامونه حسین جان، تاسو ته ساسو رادیو ټول اوریدونکو ته شخصا زه خپل د دې سی او اقدام هر کله کوم او پس دریو کلونو د افغان مرمنو د پاره خاص کر د افغانو زکونکو د پاره یو شین سراغ ولګید په حقوقي بڼه باندې کومو وینو منګ پتیرو حکومت کې هم جنسیتی تبعیض د جنونو د هلکان ترمایز یا د دغه دوه جندرونو ترمایز منګ لیدل هو لري البته بیا یو سوچ البته حکومت سنا سره سیدګی کوي پر په دومره نړیواله کچا دومره وخت حقوقي بشر چې مېرمنې د دوی خپل حقوقو څخه به برخې نه وي خو راغ وخت چې طالبانو رژیم په لاس کې نیولې دی او غوي حکومت د افغانستان واکمنان دي اوس مهال هغه د لکسډیرس محدودیتونه ورکړل لکسډیرس بدیزونه ورکړل لکسډیرس د جنسیتي تبعیض په افغانستان کې نور هم پراخ کړ اوس کوم چې ګروپ چې لري طالبانو لومړي سر څخه تر اوسه پورې افغان مرمن ته د زده کړې د کار دغه اجازه ورکړې نو ممکن نن دوی یو مثبت ایمیج درلودي د نړیوالو لپاره ولی اوس کوم غوې نو اوس کچې هر چې د طالبانو د افغانستان بحث کیږي نو خبره راځي چې ګروپ طالبانو دا کړې دي او تر په دغه دریو کلونو کې نړیواله ټولنه دغه هیوادونو چې اوس غږ پورته کړي شکایت درج کړي دی او ټول هغه نړیوال ټولنې سره اړوند اورګنایزیشنونه چې دی هغه په دې اړه چوکوه مونږ بار بار په سیمینارونو کې په مختلفو هیوادونو کې په مختلفو ځایونو کې دا غوښتنه د پاره غږ پورته کړ دوی نه مخاصونه وکړ دوی نه دغه خواستو چې تاسو پر طالبانو په یو ډول نو ډول فشار راوړي تر څو دغه تبعیض سمایز لاړ شي تر څو دوی انجونو د پاره هغه حقوق ورکړي چې هغه ورته هغه وسخه محرومي دي خود باندې خو نړیوال ټولنې هیڅ ډول اکثر عمل ونه خوده دوی په ظاهرا یو اعلامیه به درج کړي یو اعلامیه به خو چې مونږ تاسف کوو مونږ دا کوو ول عمل کې هیڅ هم نه و خو دغه هیوادونه چې پس له ډیر وخته ډیر چوپتیا ورسته دوی دغه څه ظاهر کړی دي زما پان باندې دا به د افغان مرمنو لپاره لا یو خبر وي د هغوی حقوق ته ترلاسه کېدو لپاره د هغوی دغه بندیزونو د ختمېدو لپاره دا به یو ډیر مثبت ګام وي او کدي چیرې دغه سره نور وادونه هم لا تړ کوي نو لري د نوی چې په افغانستان کې د اوسنۍ وضعیت بدلون مومي.
اغلی امیل لکه څنګه چې اغلی افیس وویل چې خوشبینی ډیره زیاته ده دغه ډول پریکو ته دغه ډول اقداماتو ته چې د ملګرو ملتونو هم د نړیوالو سازمانونو لوري نیول کیږي او دوی پر دغه مسایل باندې غوړي چې عملا یو څه اقدام باید وکړي خوشبینی ورته رښتیا هم څومره ده ځکه دغه ډول تصمیم دغه ډول پریکړې ډیری وخت لږ څه وخت نیسي تر څو هغه عملي بڼه خپل ځان ته غوره کړي تاسو څومره خوشبینی یاست؟
اور زه خټيري هر کله کوم پرې چې د خويندو په خبره واکان بهرام سویل چې کله اوازونه پورته کېدنې شي او حفیظ سویل چې پرېښیا هم کله حلیزل نه وای اوس دې سرحد ته ورسېد چې نړیوال عدالت محکمه ته دې خپل شکایت صدر کړي او د دې په وړاندې خبره تلته چې دغه محکمه باندې دغه محکمه ماته چې هغه نه ښکار شي صحیح چې دې پریکړه لازمی اما تطبیق د تطبیق مسایل د سی کوم خاص میکانیزم وجود نه لري چې دا باید تطبیق شي. مشکل په دې کې دی، اما دا یو لوی خبره ده چې دا په خپل دغه کسان چې دغه سکرن ته ادامه ورکوي د پینځوا کې راشي، دی ورو ورو جهان دی باندې داسې نور تاثیرات پیدا وړل شي چې دوی ته دوی باندې یو لوی فشار وي، او ورو ورو وکولی شي چې په یو طریق نه په یو طریق ام زده کړې ته ام کار ته د ښځو لږ لږ په دې ټولنه کې د اقل هغه فردي هغه ضروري آزادیګانې چې د میرمنو دي د جنکیو دي هغه باید ورته ورکړل شي، دوی ته غاړه باید کېښودل شي. سره له دې چې اوس ناری سوري په دې را روانه اونۍ کې څومره په هر ځای کې بحث کېږي، اما د دوی مقامات چې دي د دوی نه چې کله پوښتنه کوي دوی په ډېر سړه سینه وایي چې دلته هر څه خوندي دي، د ښځو حقونه د جنکیو حقونه اصلا مشکل وجود نه لري، صرف هغه څو ښځې دي چې بهر ته تللې دي او هغوی پروپاګنډې شروع کړې دي. نو زه فکر کوم که دوی سره دغه حسابدهي وشي او حساب کتاب وشي چې کوم مکتب اوس کومه لیسه اوس ماشومان جینکۍ دي پوهنتونونه تړل شوي دي، داسې په معناداره توګه میرمنې په ټولنه کې اصلا ټولنیز چارو کې اجازه نه لري چې دوی حضور ولري، نو هر خوانه په دې باندې بندیز دی شهید نوستر په دې قوانین دي کېږي. دا په دې ټول دنیا اوس خبر دی، او زه واقعا هر کله کوم چې دغسې قوي هیوادونه په ملل متحد کې دوی دا ابتکار په غاړه واخیسته او نور دا هیوادونه چې د دې مسلې سره د ملاتړ کوي، همداسې د ملل متحد چارواکي د بخښنې نړیوال سازمان او یونما کسانو چې دلته حضور لري، دا ریچارډ بینټ چې دومره هلې ځلې کړې دي، دا ټول د ستاینې وړ دي. دا بالاخره جهان دې ته اړ باسي چې ټول لاسونه یو کې او بالاخره په دوی باندې فشار راوړي او دوی ته قناعت ورکړي، نو دا لوی ګام دی. خوشبختانه چې په دې ورځو کې بلاخره کدسې وشي چې دوی هم هلته باید حضور ولري، دوی ته باید بلنه ورکړل شي چې مخامخ که دوی هلته ملامت شي او هغوی ته قناعت ورکړي چې ولې دا کار کوي، دا به ډېر ښه وي. او دوی هڅه کوي چې کله دوی مذاکرات ته باید دوی نه باید جدي خواهش وشي چې دوی ګډون وکړي، دا به ډېر ښه وي چې هلته دوی د توجیه لپاره بلاخره څه لري. نو هیله من یم چې همداسې ډېرو کسانو ډېر مهم کسانو چې خپل دریس ښودلی دی، خپل نظریات ورکړي چې طالبانو جنسیتي تبعیض باید بشریت ضد جرم وبلل شي. که څه هم ملل متحد خپل غږ پورته کړی دی او همیشه وایي چې د بشري اساسي اړتیا څخه ملاتړ په افغانستان کې، دوی وایي چې یو تلپاتې سوله راځي او حقونه به هر چا ته ورسیږي، نو خبره په دې کې ده چې دغه خو شرایط غواړي غوندې چې په دې اونۍ کې دوی خپل هلې ځلې په جدي توګه شروع کړي دي. زه فکر کوم چې د دې په واسطه امکان لري.
مننه درنو لیدونکو او اوریدونکو، په خبرونه کې لکه څنګه چې میوړان دی ویلول، تاسو کولای شئ موږ سره بار خواخلی او سم اړیکه لرو ورته اړیکه ځواب وو چې موږ کوم اوریدونکو له کوم سده او څه پوښتنه یا څه نظر لري. سلامونه، وخت مو بخیر، مهرباني.
وعلیکم السلام خورجان، زه هم تا ته سلام او د تاسو د همکارانو او د میلمنو په شمول اوریدونکو ته سلام وایم. همدرد ملل احمان.
مهرباني همدرد.
دا سه تاسو یو حالات د افغانستان کې، یعنی د غریک حالت مکتبونه صرف بند دي، غنو ټول کارونه پرې را کنه رسمیت نه لرو دلم پرې را، نو درې کال صرف مکتبونه او پونتونونه بند دي، نو دا دی یو نه برداشت خبر به ورته وای کنه، او دی یو غټ ناورین به ورته وای. او بیا دا برداشت ده تر تروس پوری ده ما خپل یو شخصی نظر ده چې دا تروس پوری افغانانو نه برداشت ده ما ته خو خپل وجه ده ښکاری او زه خپل همده احساس کوم او په همدې سره خپل ځان مشغولم او وخت پې تېروم چې مثلا ګوره په بازار کې انتحار او انتجار افغانان څومره ستړي کړي ول کنه کور په کور زخمیان بمبارونه چاپي داخلي کډوالي کوکنار پوډریان کنه زورواکي غصب فساد یعنی دغه افغانان لکه څنګه چې دا مکتبونه ویني چې بندي او پانتونونه او دا یو غم ګڼي دغه څه کارونه هم ټول خلک ویني او دا ځان لپاره یو خوشحالي ګڼي کنه نو دغه یو مکتبونه چې موږ ته خلاصي افغانانو ته د پونونه خلاصي او دغه رسمیت موږ پیدا کړو کنه نورې دغه کمی خبرې سې دي دا بم پکې بیا خپل افغانان به دې ته مجبور شي چې یو وحدت پر وکړي او دغه غوښتنه زه له اسلامي امارت نه کوم چې ټوله نړۍ پرېږدئ رسمیت هم پکې پرېږدئ که لارې که نه لارې که څوک یې درکوي که نه یې درکوي دغه پوهنتونونه او مکتبونه خلاص کړي چې دغه هم افغانانو ته یو غټ سوال ده او ډېر غټ مشکل ده او ډېر غټ خنډ دی تاسو د حکومت د بقا په مخ کې نور هم وخت نه نیسم
مننه ډېره زیاته مننه زمون بل اوریدونکو هم په اړیکه کې مونږ سره دی ورسو پښتنه ک نصر لري لاغوي سخه مخول فعلا لپاره اړیکه پرې شوې ده بیا هم تاسو کولای شئ چې په خبرونه کې مونږ سره په تماس کې پاتې شئ اړیکه ونیسئ او کوم نظریات او کوم غوښتنه چې تاسو لري مونږ سره خپل نظر د ټلیفون او ترڅنګ د واتس اپ شمیرو لاري شریک کړئ اغه له بهرام تاسو ته درګرځم وړاندې اغه له عمل زین وسایل ته اشاره درلودله لکه څنګه چې د دغه محکمه د صلاحیتونه او د دوی د رښتیم د عملی اقدامات په برخه کې د دلاوه یا په دغه مسایل باندې دوی ډیر زیاته خوشبینه نه ده پاتې رښتیم د دغه عدالت نړیوال محکمه صلاحیتونه د کور وګرځي کو تر کومه کچه پورې دوی صلاحیت لري دغه کوم اقدام چې د دوی شی ودونو لوري راپورت شوی دی او هر کله یې تر شوی دی چې پر اساس کې سلوري ودونه دي څومره صلاحیت ولري
ډېره سیاسته مننه یو خو د صلاحیت خبره ده او بل د مسؤلیت خبره ده ملګري ملتونه هغه سازمان دی چې په نړۍ کې مسؤلیت لري چې هغه ناخوالې چې په هر هیواد کې وي هغو ناخوالو ته جدي توجه وکړه او جدي لاسرسی ورسي یعنی لاس په کار شي هر چند چه مو و تاسو دیره که خاطره نتی لیرو نه تنها پا افغانستان که نن پنره که تاسو وینه یا پا مختلف و هوادونو که جگلی وینه همیش متاسفانه طرف هم واقع شویدی زه امیل سید پا دو قسمت که زه ده طرف دارایم ده 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 تشویش چه گوه که دی با ده صلاحیت ولی ری یا ونه لیری ده صلاحیت مسئله خیمویوی خاطر یعنی چه دی اصلا چه دی با ده اقدام خپل جدی وکا کنه که صرف د یو غاک پورته کول په خاطر ووی چې د نړیوال توجه ځان ته اړولی وی او داس نړیوال سازمانونه او یا درویشت هیوادونه چې پیسا شکایت لیک ورلیږلی دی نو د دو په خاطر هم دی دلته خپل مسؤلیتونو ته یو څه مخ اړوي کنه ته تر اوسه پورې چې موږ وینو په هغه شکل چې باید ملګرو ملتونه د اوسه نه د 500 کالو رئیس په افغانستان کې د جګړې حالت شل کاله جمهوریت مولوی خاطر کید اغل تم مونږ خلل لکه ترنګ چې د قدرمن ورور وې او په نور هیوادونو کې وضعیت د نړۍ وضعیت ته چون چې د دې مسؤلیت دی دلته باید د دې مسؤلیت خپل ډیر باید به طرف مخه ته یوسي اما متاسفانه مو وینو چې ملګری ملتونه د ځینو هیوادونو تر شدید تاثیر لاندې دي چون په افغانستان کې نه تنها د افغانستان د خلکو منافع یا د افغانستان د خلکو وضعیت چې متاسفانه د ډېر واضح شول چې د خلکو وضعیت دومره ځینو هیوادونو ته مهم نه دی که د دې خپلې منافع چې مهمې دي افغانستان یو ستراتیژیک هیواد دی د په سیمه کې په نړۍ کې دلته هغه هیوادونه چې خپلې منافع کې ویني سل په سله کې د دوه نامو لاندې لاس پورته کوي اما په څنګ یې د موږ افغانانو مسؤلیت څه دی؟ اکنریو که ښځې که خپل وطن ته متحد پاتې یو چې تر اوسه پورې الحمدلله افغانان خپل هیواد ته متحد پاتې دي. په ګوتو په شمېر به موږ ناخواله که هرچند د ګوتو شمېر نه پورته دي، خو موږ به د ګوتو په شمېر وګڼو چې دا کومې کشمکشونه دي کې، اما په کل کې افغانان یو لاسې خلک دي. دغه یو غټ بر چانس افغانانو ته دی چې همده هیوادونه د هیوادونو د شکایتنامه باید دیسې یو ځای بدرقه کا او ورته ویي چې یقینا دا نن د موږ غږ د تاسو تر غوږو پورې درورسېده، او د تاسو غږ چې د موږ غږ خو ملل متحد ناروی ده. افغانستان کې وظیفه هم لرله، د هوسې خپل تحقیقات هم لرل، راپورونه یې لیکل، خو د موږ غږ خو نه اورېدل کېده. اوس چې د دو هیوادونو غږ د موږ د غږ څه بدرقه کې، موږ مسؤول چې دا هیوادونه نور هم خپل غونډې ورسه ونیسو، خپل پیامونه ورولېږه، او چې څوک ملل متحد دا فشار ورشي او ملل متحد دلته هغه خپل مسؤلیت ادا کا. دا قدرمن ورور همدرد صاحب درد چې وه، یقینا که پرون انتحاري وه یا انفجار وه یا نور بدبخت تایوی، نن د مکتب دروازه پرون ورژل کېدلو، د باینت للو ګډېدلو رندېدلو کندېدلو یتیم کېدلو، اما نن تاسو وینئ چې د مکتبو دروازو تړل، د پنتون دروازو بسته کول، هیواد کومې کندې ته غورځېږي، افغانستان کوم ځای ته کش کېږي. دا هغه دغدغه ده چې تر مرګ نه ده خطرناکه ده. مو با تو کالاباد یو دسی و افغانستان ولی رو چه نره با اسمانونو تاس کوی، او افغانستان با بیا هم پخپلو که دی جنگی دی چشی نبا پخپلو که جنگی، چلتا با تعلیم و تربیه نویست سر شوی، درس با چه نوی ویلی، طولو با دی فقر و دی بدبخته اینا پا بدبخته و لاس کوری کرده وی. تاسو همیش که داغت دا یو چشه یرزیه بی که دا افغانستان که جگری چه ده نظامون رو پخلاف بوی چه کلا با تاسو بررسی که کرده یا تحقیق بام که که حال تا با ها جگری تا با ها کسان ورداخلی دل چه اغا با بیوزل و غریب و بیسواد بو ده ما قدرمن هیوادوال ده پدو نخفه که چیزه ده بیسواد کلمه دلت استعمال هم ده خبر دیره ده چه ده فقر دلاسه ده ناپوهی دلاسه با ده جبوت دلاسه رو پیدا خاطر من دی ویل اغازان به قربانی کا خو خپل نفقه به خپل کورنۍ دی پاره پیدا کړ. نو سبا افغانستان که د نن چی وهم دی، د نن چی وی چې افغانستان که د تاسو د عربستان د وزیر خارجه چې خدای دې وکړي چیز غلط نکما و اینا باریدل چې هغه اوس هم په افغانستان که د تروریسم خبره کا، کله چې د افغانستان کې د تروریسم خبره یادی خو یو دلیل غاټی ده چې حالت ځوانان به سواد کې کاغه کوي و مور چې به سواد بی په د اوسنی حصر کې هغه د ټول ټکنالوژي هر څه نه پوشا پاتې وي، نو واضح خبره ده چې هغه پوشا کړل چې باید اولاد تربیه کا نشي تربیه کولی. نننی حصر تر پرونی حصر پورې ډېر فرق درست ده چې پرون د موږ میندې هم بې سواده وي، موږ یې تربیه کړلو، موږ یې ته دو سره هغه مرحله ورسولو. اوس دا شرایط فرق کا، اوس ټوله دنیا په تعلیم و تربیه باندې ولاړه ده. تاسو نن که په نړۍ کې بل قدرتونه وینئ د همدغو تعلیم و تربیه هغه نه دي د برکت دي. نو راغلم بیرته چې د ما بس بلې خواته ولاړ نه شي شي د دو شکایت نامې یا د کوم هیوادونو چې کوم لیک لیږلی دی نړیوالو ته، دا ملګرو ملتونو ته، دا په خپله ملګري ملتونه دو ته مجبوری وي چې دی هغه خپل استقلالیت باید حفظ کا، او په حقیقت سره په افغانستان کې هغه کوم حقیقت چې دی هغو ته مخه کا. مننه.
ډېر زیات مننه آغلی بهرام. اوس هم ورځو زموږ یو اوریدونکی موږ سره په تماس کې دی، له هغوی څخه به مو پوښتو چې څه نظر څه پوښتنه لري. سلامونه، وخت مو خیر. مهرباني.
السلام علیکم.
علیکم سلام. مهرباني
تاسو سلامونه وایم ټولو ګډونوالو او میلمنو ته سلامونه وایم. جنګ درته ولم هغه متل دی وایي دښمن چې په شاته مړ کېږي یا په اصلو نو زخر ته څه عجب نه. نو اوس هم په تېر حکومت کې په زخرو خلک وژل کېدل، په دې حکومت کې په اصلو مړه کېږي. چې حکومت خو هغه وژن او هغه بمباری او هغه چیر ټول اوسې خلک د لوږې دغه هلته رسولي دي چې بېخي یعنی هېڅ قدرت نه لري او خو هغه د دې سره ولاړ په دندو کې او په سب سوي خلک دي چې او یو دا خواران بزګران او دا نور خلک دي چې یا په کور کې داسې د ګټو وچې څوک نه لري، یا سپینږرې یا سپینسارې ښځې یا یوه ښځې لاتلس بچیان یې وردغاړي، هغه نو باره څه وکړي؟ خو نه داسې یو مکتب و، نه یو معلمي و، نه یو بله دنده شته چې وارې کړي. او بلې خوا څخه خلک دونې یعنی زه به یو مثال درکړم چې یعنی د دغه دوا طاقت چې څوک نه لري چې مریض دي، یعنی دغه خدای پاک دې دغه نړیوال ته خدای خیر ورکړي او خدای پاک چې دوی زموږ په دین مشوره پکې چې دغه مرستې زموږ سره کوي، چې دغه موسسې کلینیکان دي که لوی خلک ولاړ د دغه دواو د لاسه دواو ته یې لا قدرت رسېږي، دغه یو منطقي کلینیکان دي دغو باندې دواوې یعنی دغو نه راشي چې یعنی ورسې خلک وار نه پکېږي، خو دا د چیز د لاسه ده چې خلک احتیاج دي که نه یې، خو نو هغه شخصي کلینیکان هم شته هلته هم دواوې شته، مګر خو خلک د نه احتیاجې د لاسه چې روپۍ نه شته هغو د لاسه وکړلی دغه موسیقي کلینیکانو څخه دون یعنی موږ خوشحاله یو، خو هغه خلک چې دي پر ډېر دي او کار کوونکي یې لږ دي، مکتب ښځینه خو بېخي نه شته او دغه دغه شته د نران یې لا شته، نو دغسې حال دی په افغانستان کښې خو بېخي داسې یو پټو ستونزې دي.
مننه، ډېره زیاته مننه. مننه. زمونږ بل اوریدونکی هم په اړیکه کې دی، ورزو د هغوی نظر به هم را واخلو، بیا به هم خپلو میلمنو سره خپل بحث ته ادامه ورکړو. سلامونه، مهرباني. بله مهرباني، څوک او له کوم ځای پوښتنه لري که نه خپل نظر به غواړئ چې اوریدونکو لیدونکو سره شریک کړو.
زه خوښیم د زابل ولایت شاغیل ولسوالۍ ستاسره په تلیفون په لیکو وصل.
مهرباني.
تاسو او ټولو اوریدونکو ته نیکې هیلې او احترامات وړاندې کوم. موږ به راسو چې دغو ملکو طالبان د حق مدرسې ته معرفي کوي، موږ اریان یو دې ته چې دوی په خپله مجرمین دي. دغه جرمنیانو په کندوز کې پر یو ټانکر باندې بمباري وکوله، زما په خیال یو نیم سل یا یو سل اتیا نفر یې په شهادت ورسول. دوی باید په خپله یا محاکمه شي، دوی د نورو محاکمه کوي، دغسې نور دغه هېوادونه چې دا غږ یې کړی ده دغو په افغانستان کښې ستر جنایتونه کړي دي. اوس ما د تپو تلاش شروع ده په روزګان، په کندهار، په هلمند، په دغو ځایو کښې خلک په شهادت رسولي دي. کله چې دوی زموږ پر وطن باندې تجاوز او یرغل کړی وو، نو دوی ستر جنایتونه ترسره کړي دي. باید دوی په خپله محاکمه شي، او دوی چې طالبان محاکمه کوي په افغانستان کښې نور جنایتکاران هم ډېر دي چې د لیلې د دښتې قاتلان دا اوس هم په ژوندي سرګرځیا ده. کله کله د دوی اعلان هم کوي چې موږ باید جلا وطن حکومت جوړ کړو. دوی باید محاکمې ته راکش کړي. په دا شل کاله کښې دوی په چوکۍ کښېنولي وو، دوی ته ډالرې ورکولې، دوی ته قدرت په لاس ورکړی وو. دوی نه یوازې داسې محاکمې ته نه کړو راکش، بلکې دوی تمویلول او سپتونه یې کول. اوس یاده په خارج کښې پناوې ورکړي دي، نو دا بالکل عدالت نه ده، دا یو بد عمل ده چې دوی یې کوي. نو موږ دا په کلکه غندو او محکوم کوو یې. په افغانستان کښې کراره کراري ده، دغه یو څو داسې دا تښتېدلي خلک چې د تیارې په ډکۍ کښې تللي دي، دا غلطه غلط تبلیغات کوي. موږ د دې ملت خلک یو، نه په طالبانو کښې یو، نه په تېره اداره کښې وو. دلته امن ده، ښځې خپل بازارو ته راځي، سوداوې کوي، د محارمه باندې سفرونه کولی شي، په دفترو کښې کارونه کوي، په شپخانو کښې کارونه کوي. دا غربي تبلیغات دي چې یو څو ښځې دي، یو څو نور غربیان دي، دا یې کوي. داسې بده ورځ نه ده لکه دوی چې کوي. دوی دا خپله ماتې په دې باندې جبرانوي، دوی دیا خپل ځانونه محاکمه کښې نور جنایتکاران دي ګیر کښې بیا دې وکوي. مننه.
بلې درنو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو زموږ د اوریدونکو نظریات هم واورېدل چې دوی پر یو سلسله مسایل باندې چې موږ په خپل بحث کې راخیستې پر هغو باندې خپل نظر شریک کړ. اوس هم راګرځو خپل د بحث درنو میلمنو ته چې اغلی فردا افیس مونږ سره پر کار خپاتې شو سره زموږ نور درنې میلمنی هم مونږ سره وصل دي. اغلی افیس تاسو سره به بحث د مور کوم وړاندې اغلی بهرام زین مسائل ته اشاره کړې ده چې اغه دمدغه ودون لوري د عملی اقدام تر سره کول په برخه کې ده چې رښتیا هم د نور ودون رول او د دې د غډون او د دې ملاتړ د افغانستان د بشري حقوقو د خزو د حقوقو په برخه کې تمره مهم دي. دوی تمره د اوسم کار پاتې شو دي د دې ملاتړ تر کومې کچې پورې پاتې شوی دی؟
ګورې لاندې موږ د افغانستان ته سر ورکار کړو. طالبان ډیپلوماټیکي اړیکې غواړي، اغوی سفرونه غواړي، اغوی له نړیوال سره اړیکې غواړي. طالبان اوس مهال غواړي چې نړیواله ټولنه په افغانستان کې پاتې شي. نو نړیواله ټولنه څوک دي؟ کوم فکر وکړو چې ملګرو ملتونه خو دغه هیوادونه چې شکایت ترسره کړي دغه ټول د ملګرو ملتونو اساسي ملکونه دي. دوی هلته کارونه ترسره کوي، دوی هلته دغه هغه لري. نو کچیر دغه هیوادونه را پورته کیږي بیرته پر طالبانو باندې چې دوی سره د ډیپلوماټیکو اړیکو غوښتنه کوي او د دې اړیکو غوښتنه کوي چې په افغانستان کې د افغانستان سره د مرستې ترسره کړي، د افغانستان سره د همکاري ترسره کړي، په افغانستان کې د پاتې شي سفارتونه د خلاص کړي، دوی په رسمیت وپیژني. د دې سره سره کچیرې دغه هیوادونه را پورته کیږي او د جنسي تبعیض په اړه باندې دوی ته نړیوالې محکمې ته خپل شکایت وړاندې کوي او له نړیوالې محکمې څخه غواړي چې طالبان سره د دغه برخه کې عملي چلند وکړي، نو دغه شکایت په خپل دغه خي چې دغه هیوادونه اوس یو عملي چلند غواړي. عملي چلند ته موږ په دې معنا ورکول شو ګورې په یو هیواد باندې هیڅ نه کیږي. کچیر اوس یوازې دغه هیوادونو کې چې شکایت تر سره شوی دی، دوی څخه یو هم دا کار کړی وای او بیا نړیوالې محکمې ته نه وکړي، په ځمن کې اعلان کړی وای. خو په ځاني ډول باندې خو دریو کلونو دغه هیوادونه دغه چغې وهي چې افغانستان کې دا حالت دی، ښځو سره دا روان دي، ښځو سره هغه روان دي، دا صحیح نه دي. خو هیڅ یو رنګ هم را نه وړه. اوس که په ګروپي ډول باندې دوی دغه شکایت د نړیوالې محکمې ته رسوي او بیا نو تر دې ځایه پورې ورسېده، راتلونکي ته هم خوشبي پکار ده. اوس وخت کې نه یوازې دا چې مطلب دغه هیوادونه به دا شکایت وکړي او قصه ختمه، دوی به دا ساری دوی سبا بار بار دوی غوښتنه کوي، دوی به طالبان را غوښتنه کوي چې راشي دلته کښېنئ. د دوی کې به تر ټولو غټه او مهمه ونډه به هغه وخت کې پیل شي کله چې دغه اسلامي هیوادونه او په ضمن کې بیا زموږ ګاونډیان دا هم د دغه هیوادونو سره یو شي. ګورې زموږ ګاونډیان ټول اسلامي هیوادونه دي او طالبان چې څه ترسره کوي نو د اسلام نوم ورکوي، هغوی د شریعت نوم ورکوي، هغوی دا خبره کوي چې موږ د شریعت د لحاظه دغه کار کوو. خو ګورې زموږ ګاونډي هیوادونو کې دغه اوس د ښځو وضعیت په کوم حال کې دی؟ هغوی تعلیمونه کوي، هغوی له هر قسمه حقوقو څخه برخمن دي. نو که چېرې دوی سره محکمه سره کېږي یا دوی راغوښتل کېږي او دغه هیوادونه خو په دغو هیوادونو خو دوی دا نیوکه نیسي چې یاره زموږ دغه دین چې دا موږ ته اجازه نه راکوي. خو که چېرته دوی سره د اسلامي هیوادونو ملاتړ وي، دوی سره د اسلامي هیوادونو ناسته وي او دوی په نړیواله محکمه کې د داسې هیوادونو سره مخامخ شي چې هغوی اسلام هم مخکې وړي، شریعت هم مخکې وړي، هیواد کې ښځې هم آزادې دي، هغوی د هر ډول اسلامي حقوقو څخه برخمن دي او په ځینو کې ژوند هم کوي، اسوده هم دي، نو دا به زما په اند باندې ډېر زیات تاثیر ګذار وي پر طالبانو. ځکه چې طالبان په هر وینا کې، په هر ځای کې، په هر اعلامیه کې لومړی اسلام نوم درج کړی دی. ځکه چې دا به زما په اند باندې په اسلام باندې یا په اسلام کې افراد هم وي چې کوم څه دوی وایي او کوم څه بیا قرآن او حدیث وایي، هغه ډېر زیات پټ کرکی دی. نو چې کله دا دوی اسلام کې هم یو ګام مخکې ورزي او دا خبره کوي چې موږ سره خزو ته ورکړی دی یا کوو سره، نو د اسلام په چوکاټ کې دا خو خپل د اسلام بدنامول هم دی او د اسلام بدنامول په داسې شرایطو کې چې موږ ټول مسلمان دي، مسلمان هیوادونه زمين کې بیا موږ نور په نړۍ کې داسې پرمختللي هیوادونو په اسلامي هیوادونو څخه لرو چې هغوی هلته ښځې له ډېرو ښه ژوند څخه برخمن دي، له خپلو ټولو حقوقو څخه برخمن دي. نو زما ان باندې په دغه شکایت کې او په دغه نړیواله محکمه کې په دا ډیره زیاته مهمه وی چې اسلامي هیوادونه دي هم دغه هیوادونو ملاتړ وکړي او دغه هیوادونو سره د لاس یو کړي او طالبان څخه دغه تبعیض په شریک سره د طالبان څخه دغه تبعیض ختمول کوښښ وکړي.
bale manana اغلی امیل، اغلی افیس، د اسلامي ودونو رول په دغه سي مواردو کې راګړ کړ او مهمه ګڼل کی چې ګواکې باید اسلامي مادونم هیوادونه البته د بشري حقوقو د وار کړې په برخه کې باید ملاتړ وکړي او دوی باید خپل دغه مسؤلیت سره ورسوي. اسلامي وادونه په دغه ډول مسایل کې څومره ځان ښکیل کوي رښتیم کاغوي د دین او د اسلام د چوکاټ پر اساس باندې په خپل وادونه کې دغه ټول حقوق ورکړي دي. په افغانستان هم یو اسلامي واده آلته عملان انجونې کولی شي چې خپل زده کړې وکړي. د دوی ملاتړ به څومره مهم دی چې په دغسې غونډو کې په دغسې محکمو کې که وړاندې کیږي د عدالت غوښتنې لپاره دوی باید خپل نظر خپل ملاتړ ولري.
مننه کوم. واقعا آقای حفیظ په ځای خبره کړی ده او په شروع کې هم هغه هیوادونه د اسلامي همکاری او سازمان ډېر هڅې وکړي ډېر هلې ځلې وکړي ډېر راغلل دوی سره د نږدې نه وکتل خپل ګونه پورته کړ هر چې ته غونډې وړي بولې اما متاسفانه په دې باندې ایس اغیزه ونه که اوس هم موږ د دې طرفدار یو چې زیاتره هغه هیوادونه چې هلته مسلمانان پکې اوسیږي او واکمنان مسلمانان دي او هغوی میرمنو ته جنکیو ته د تعلیم حق د ټولنیز چارو کې هغوی ته ونډه ورکړې ده هغوی نه ملاتړ کوي د هغوی بنسټیز حقونه خوندي دي. مثلا انډونیزیا یو مسلمان هیواد دی ته باور وکړه چې د شپې د خوانه چې نه یوازې چې دوی تعلیم کوي د شپې د خوانه په بازارونو کې د نورو نارینهو سره چې هلته اسلام بالکل هغه خپل قوانین په اساسي توګه پلي کوي اما ښځې بازار کې تر ناوخته د شپې پورې راکړه ورکړه کوي تجارت خپل کوي خپل درسونه وایي معلمین دي ډاکتران دي د ټولنیز چارو په مختلفو ځایونو کې ونډه اخیستل خپل مسؤلیت ګڼي خپل حق ګڼي او دوی ډېرو هغه لوړو مقامونو ته د نارینه وو سره یو ځای رسېدلي دي ځکه د تعلیم زمینه د چوکاټ په اسلام کې هغوی دپاره کاملا مساعده شوې ده هغوی د پام وړ لاسته راوړنې لري په خپل وطنونو کې. نو همداسې نور هیوادونه ډېر هیوادونه هغه ازادیګانې چې پخوا یې نه درلوده اوس یې ورته ورکړل شوي دي ورته یې ورکوي او دې ته اوس دوی خپل د هغه فکری بلوغ دې سرحد ته رسېدلي دي چې ډېر هیوادونه چې محدودیتونه یې په ځین چارو کې درلوده په ټولنیز چارو کې په ښځو باندې هغه ازادیګانې چې پخوا یې نه درلوده اوس یې ورکړي دي. نو په خپل عربستان سعودي کې چې د مرکز د اسلام دی په هغه کې ډېر حقونه د ښځو خوندي دي. نو زه نه پوهېږم چې دا کوم ماډل اسلام دی دلته ولې داسې چلن وشي. هغوی باید دوی سره مذاکراتو کې کښېني او دوی ته قناعت ورکړي چې بالاخره اصلي ستونزه په کوم ځای کې ده د څه دپاره داسې سیستماتیک دوامداره توګه ښځې ځپل کېږي ښځه خفه کېږي ښځه د سره توهین کېږي ښځه په څنډه کې بهل کېږي. د سره باید دا ښځې مبارزه وکړي چې موږ د انسان په صفت څوک وپېژني. ته باور وکړه دغسې یو چلن کېږي په ټولنه کې د هېڅ حق نه لرو د هر څه کې اوس دوی خو وایي چې هر څه خوندي دي او دنیا ګل ګلزار دی خو څوک چې دلته اوسېږي هغه پوهېږي اول دې ته دوی کوم دا حساب ورکړي چې جنکۍ ولې مکتب ته نه ځي پوهنتون ته ولې نه ځي دا تشه هغه وخت بیا احساسېږي یو څو کلونه وروسته چې موږ په هغه وخت کې نه یو معلم ولرو نه ډاکټر ولرو نه هغه ښځې ولرو چې په ډېر ضروري ځایو کې حتمي ده چې باید حضور ولري لکه دوی چې اوس ورته ضرورت لري. مثلا هغه ورځ موږ پاسپورټ شوبې ته لاړو نو یو ښځه ویلې های های کلونه به وروسته به داسې ښځه نه یې چې زما بایومتریک کوي ما سره خبرې کوي او دا تشه به بیا څوک ډکوي بیا د خارج نه به داسې ښځې راوړي او په دې ځای کې به یو ګماري هغه به زما په ژبه پوه نه شي ډېرې تبصرې وکړې او رښتیا خبره ده. اوس چې مثلا پولیس یا ځینې ځایو کې چې ډېر ضروري ده او دوی هم ورته ضرورت لري او دې لپاره هیڅ چاره نه لري دوی هلته ګمارلي دي خو دا خال خال دی هغه ښځې چې متخصصینې شوي دي هغوی چې مسلکي پوهه لري هغوی باید په ټولنه کې کار وکړي. نو خبره دلته ده چې هغه په کورونه کې کینولې دي. دوی وایي چې والا موږ ډېرې زیاتې کړې، 5000 معاش ورته په کورونه کې ورته رسو، دوی معاش اخلي. نه، دا خو هغوی په دې قناعت نه لري. هغوی باید د هغوی د پوهې نه د تجربې نه باید کار واخیستل شي. دا هیواد د هغوی د ګډون نه پرته خپل حیات پر مخ نشي وړلی. دا ټولنه پرمختګ نشي کولی.
مننه ډېره زیاته مننه اغلی افیز. سرال دی چې په ډیر شمیر ودونو باندې غاک شوی دی، یا ډیر شمیر ودونو خپل ملاتړ په دغه برخه کې احضار کړی دی او اظهار کړی دی، ویلی دی چې دوی ملاتړ کوي د افغانستان د بشري حقونو د ښځو او د نجونو حقونو په برخه کې. بل طرف ته بیا له دوی سره چې د جنسیتي تعویض په تړاو نړیوال محکمې ته شکایت شوی دی، د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوترش هم خپل نظر شریک کړی دی او هغوی دغه کار دې ته ورته کړی دی چې ګواکې د خورا بې رحم او ځپونکو رژیمونو سره کیدای شي چې پارتالاسي دوی ملاتړ کړی دی. دغه اقدام تر شا ولر شو دی. دوی ویلي دي چې باید زر تر زره د وعدتونو د لغوه کېدو سره باید طالبان کار وکړي. په نسبي وخت کې څومره خوشبيني موجوده ده چې ګواکې رښتیا هم دغه شته وعدتونو چې پر افغانستان په خوځ لګیدلې دي تد لغوه شي؟ مهرباني. bale اغله فیز ما واسه سوري مهرباني وکړئ. پوښتنه په لاندو کې تاسو هم چې په نږدې وخت کې څومره ممکن کېدلی شي چې د ښځو پر سر شته محدودیتونه دلیر شي؟
نږدې وخت کې خو داسې مطلب که مجموع کې ووایو، موږ طالبان هم په دې درېو کلونو کې ډېر ښه وازمایل او موږ نړیواله ټولنه هم وازمایل، خو داسې عملا کوم اقدام د دې مخکې نه و شوی. یوازې اعلامیه به ترسره کېدي او هغه به په انفرادي ډول باندې ترسره کېده، یا به یې د ملک په سطحه باندې ترسره کېده. خو داسې په ګروپي ډول باندې موږ تر اوسه پورې څه نه و لیدلي. دا لومړی ځل ده. دا چې ګروپي ډول باندې څومره اثر ګزار ده پر دې خلکو باندې، دا به وخت فیصله وکړي. خو چې څومره حد پورې موږ طالبان و پیژندل، هغوی ظاهرا دا ښیي چې ګواکې پر دوی باندې پروپاګندا روان ده. دا ښیي چې ګواکې پر دوی د حکومت د بدنامولو کوښښ روان ده، او هغوی ځینې هیوادونه پر دې باندې تورنوي هم چې دوی دغه ښځو مسایل یا د تعلیم مسایل په افغانستان کې دنیا زموږ هغه کوم خوالی چې کوم دی، خو موږ چې کوم افغانستان دپاره کوم کارونه په دېنو کې ترسره کړي، د افغانستان د اقتصاد دپاره، د افغانستان د پرمختګ دپاره، یا په افغانستان کې مو امن راوستی، د افغانستان کې مو امنیت راوستی، خلک په سکون کې او په بغیر له جنګ او بغیر له ځانمرګ بریدونو نه ژوند کوي، دغه موږ ختم کړی ده. خو کدا موږ منو چې یار په افغانستان کې اوس مهال امنیت شته، د انسانانو ژوند محفوظ دی، هلته خلک ژوند کوي، موږ باید دا هم ومنو چې طالبان د افغانستان ښځو سره څه وکړل. کوم په هر د هغوی په غږ باندې بندیز راغی، د هغوی په څیرې باندې بندیز راغی، د هغوی په ظاهرېدلو باندې راغی، د هغوی په ډېرو هغه سیزونو باندې چې هغوی په خپل مطلب د انسان په خپل شخصي سیزونه وي، او هغه په یو انسان په خپل ځان مربوط وي، پر هغوی باندې هم د دوی نیوکې بندیزونه دا راغلل. اوس که چېرته دوی وګورو، دوی دا خبره کوي چې دا موږ باندې پروپاګنډا ده، دا یو نړیواله دسیسه ده، یا دا د غرب یو فکر دی چې غواړي موږ بدنام کړي، اسلام بدنام کړي، دوی زمونږ د حکومت د ختمېدلو یا پر موږ باندې دغه یو تهمت شکل ورکوي. او دوی منی هم نه، دوی دا خبرې په موږ اثر نه کوي. موږ چې څومره هم د اعلامیې ولیدلې د ملګرو ملتونو د ډېرو پرمختللو هېوادونو، نو دوی په مقابل کې یوازې یو خبره وکړه چې دا په موږ باندې یو پروپاګنډا ده، داسې نه ده، داسې ده. خو اوس که نړیوالې ټولنې ته وګورو، دغه شکایت نامې ته وګورو، بیا د نړیوال محکمې ته وګورو، نو هغوی به موضوع څېړي، ځکه دا د یو هېواد په سطحه نه ده. دا داسې وړه موضوع نه ده، دا د یو هېواد د نیم قشر خبره ده، او دا د څو هېوادونو په شمول دغه شکایتنامه دوی ته رسېدلې ده. نو خوشبیني ډېره ده. زه په دې امید یم چې نږدې راتلونکي کې به دا نور هېوادونه هم دوی سره لاس یو کړي، دوی سره به دغه ملتیا وکړي، او دغه مسله به نه یوازې دا چې په یو این کې، دا مسله په نړیوالې محکمې کې څېړل کېږي، او دوی سره به مذاکرات ته به غوښتل کېږي. د مذاکرات په ترڅ کې به دوی څخه پوښتنه کېږي چې تاسو دغه بندیزونه په کوم اساس لګولې دي، او که لګولې مو دي، د ختمولو لپاره هم کوم اراده لرئ؟ د ختمولو لپاره هم کوم فکر، کوم پلان لرئ؟ که تاسو دا فکر کوئ چې وای په تیر حکومت کې دا سیستم روان دی، دغه د وجې نه موږ اوس په افغانستان کې تعلیم بند کړی، کار مو بند کړی دی، نو تر کله؟ تاسو درې کاله د خلکو عمر ضایع کړ، تاسو درې کاله د خلکو هیلې تباه کړ، تاسو درې کاله د افغانستان آینده تباه کړ. نو تر کله پورې به تاسو داسې تباهي په لور باندې ګامونه اوچتوئ او خلک به تاسو ته چوپ ګوري؟ زه زه منم چې د افغانستان خلک مظلوم دي، هغوی په افغانستان کې چې کوم خلک دي هغوی غږ نشي پورته کولی، په افغانستان کې چې کوم خلک دي هغوی په ظاهرا باندې دوی ته دا خبره نشي کولی، مخامخ دا خبره نشي کولی، خو هغه ورځ لرې نه ده چې دوی دې راکش کړل شي او دوی نه دې دا پوښتنه په علني بڼه باندې وکول شي. ولې دوی داسې کوي، په څه وجه وي، او که کوي هم د ختمولو لپاره یې څه اراده شته؟ نړیوال فشارونه د طالبانو مشرانو حکومتونه به دې ته اړ کوي.
ډیره مننه. مننه اخلي بهرام. یو مسله چې خپل نړیوال ویل دي چې دوی غواړي، البته هم دغه ودونه چې د عدالت نړیوال محکمې ته شکایت کړی دی، ویل دي دوی غواړي چې احتمالي څېړنه وکړي د بشري حقوقو په برخه کې. څنګه ممکن کېدلی شي چې دغه څېړنه دی وکړي؟ دغه څېړنه باید له کوم ځای پیل شي، چیرته باید ختم شي، تر څو رښتیا هم په افغانستان کې د ښځو د بشري حقوقو په برخه کې موثره تمام شي؟
ډیر زیات مننه. دا مسائل یقینا څېړنې ته ضرورت لري. یو خو هغه حقیقت دی چې د وخت هم موږ قدرمنو خورانو دا متل فکر کوم استعمال کا کنه، بل چیرې نه وي اورېدلی، بل د بل زمینه وي اورېدلی، وی شتر دوزی خپ خپ نه میشه. نو د دې دا هغه یاد پښتنو یو ښه متل دی، وی مر په دوه ګوتو نه پټي. اغه حقیقت سنن په افغانستان کې تاریخ حقیقت سنن په افغانستان کې موږ تاسو ټول شهیدان چې د خدمت په مقابل کې هغه کوم کدي زنه چې روان دي. نو د دوه څړنه هم په بهر کې هم د کوردننه ډیره اوسنه ده، دا مشکل نه ده. موږ ډیر داسې راپورونه ولیدل چې د خلکو د منځ په خپل افغانانو په دوه راپورونو کې په خپل د افغانستان دننه خلکو په دوه کې ګډون کړی دی. صحیح ده، په دوه راپورونو کې چې کوم گزارش چې ټولیږي، کوم څېړنې چې کیږي، یو خو ما وویل چې هغه حقیقتونه چې ډېر واضح دي، نجونې مکتب ته نه پرېښودل کېږي، مېرمنې کار ته نه پرېښودل کېږي، د فریدې جانې خبرې په غږ او په مخ او په هر څه څه بندیز ولګېده. دا خو یو هغه یو واضح حقیقت دی. د کسل وړ ځانونه پاک چې موږ خود دنیا ګل ګلزار ده، هیڅ خبر نه ده، هغه د منلو وړ خبره نه ده، واقعیت معلوم دی. اما په زم کې په دغه مسایلو کې د خلکو ګډون ډیر مهم دی، او زه په دوه مطمئن یم چې
بهرام څه به دوی په روسي کې چې دا بس مغړو راټول کو څه به دوی
یقینا دا چې د دوه هغه مسلې ټولېدل او اول په حوال کې هغه شواهد ټولول، ما درته وی چې د افغانستان د خلکو خپل همکاري پکار ده. او په ځم کې دا هیوادونه مثلا ملل متحد چې ځنې راپورونه او د مخم ځنې راپورونه خبر کړي، په دغه راپورونو کې جدید ملل متحد همکاري وشي، او په ځم کې بیرته هغه هیوادونه چې کنور کله انفرادي غږ جګاوه، نن د افغانستان د ښځو غږ ورودا او په جام کې خپل غږ جګوي، دا غږونه چې سيو شي او ډېر اسانه در راپورونه کوي عملي کوي.
اغلی امیل پلانډو کې ستاسو نظر په واخلو، څنګه ممکن کېدلی شي چې د ښځو د نجونو د حقونو له سرغړونې څخه د باید مخنیوی وشي؟ مهرباني.
نو نن ورځ چې دغه زمونږ ناری سوری او دغه شکایتونه او دغه برخوردونه او دنیا اوس دیتا ملا وتړله چې بلاخره داسې یو نړیوال عدالت محکمې ته دوی راوکاږو، ځکه چې دوی هم خپل غږونه دوی ولیدل چې افغانان څونه غږونه پورته کړل او شکایتونه کوي. نو دا ملل متحد خو څه سمبول نه دی، دا خو د هیوادونو د بشر د حقونو د ملاتړ په خاطر او د دنیا د امنیت په خاطر دا بنیادی ښودل شوی دی. چې کله دا کار کولی نه شي او په دې لاره کې دغه ناری سوری کوم ځای نه نیسي، نو دې نتیجې ته دوی ورسېدل. بالاخره تاسو فکر وکړئ چې د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر ملګری ملتونو د عمومي غونډې په
پایله کې
دا خبره اعلان ته دوی وویل چې کنه چې دا طالبانو وښودله چې د بشر حقونو او د ښځو د نجونو هغه بنیادي اساسي ازادۍ ته دوی سپکاوی کوي، دوی باید دسپلین وښودل شي او دونه جدي برخورد چې هغوی کوي. یعنی فکر وکړه چې آسترالیا هیواد ته وګوره، نور هیوادونه ته وګوره، دا یو نتیجه ورکوي. زه په دې عقیده یم چې بلاخره که ټول لاسونه یو ځای کړي د دې په ضد او دوی ته مخامخ دوی نه حسابدهي نور غواړي، داسې نه کېږي چې دوی په ډېر راحتي ووایي چې دا خبره نه ده او هر څه خوندي دي، دلته هر څه سم دي. نړیوال او نور کسان چې بیا بهر تللي دي، دوی غږونو ته فکر وکړي چې دا اصلا بې ځایه ده. دا
همکاری دا ترمائنہ مسائل حلوی کچیر طالبان پوکی بنا زان دا افغانستان رشتی واکمنان گنی واڑے حکومت بقا عمومی دوی دې دغه محکمې ته حاضر شي. د مذاکرات د لارې نه، د دغه بندیزونو د ختمېدلو لارې نه، یوازینی لار چې کېدای شي چې طالبان دغه بندیزونو پکې ختم کړي هغه مذاکرات دي. زما په اند باندې بغیر له مذاکراتو نه طالبان نشي کړلای چې ځانونه بې ګناه ثابت کړي، او نړیوال نشي کولای چې په طالبانو باندې